وخت غرمې دولس بجې دی. زاب الحق کړمو د مشال ریډیو پر روانه خبري غاړي کې هرکلی کوم. افغانستان د پاکستان له لوري د ټول افغان طالب بندیانو د خوشي کولو د اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه به رپورټ ولري او ورسره به څېړنه هم وکړو. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په باړه کې د 13 اولسي وګړو وژنه غندلې ده. که څه هم په پاکستان کې د منهاج القرآن د مشر تاروق قادری لانګ مارچ ختم شوی، خو ګورو د دې تر شا څوک او ګټه چا ته ورسېده. د افغانستان او نړۍ په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ویونکی بشیر وخت. افغان حکومت د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا هوم ډپارټمنټ وایي د ترهګرۍ په وړاندې یو ځانګړی قانون اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره وړلېږلی دی. او امریکا الجزایر کې د برمته بارنیانو په بدل کې د ترهګرۍ په تور بندي افیا صدیقي او عمر عبدالرحمن خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د پاکستان لخوا د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی، خو وایي د خوشی کېدونکو بندیانو په اړه باید دوی ته معلومات ورکړل شي. متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي عرب اماراتو کې د امریکایي افغان او پاکستاني چارواکو تر ملاقات وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري جلیل جیلانی اعلان وستایه. دوی په واضح توګه د خوشی کېدونکو طالبان نمونه وانه خستل، خو ویل چې موږ به دا همکاري وکړو. دا به وخت ثابته کړي چې دوی د خپلو وعدو په پوره کولو کې څومره رښتینی دي، خو پاکستانیان هم سولې ته لیوالتیا ښیي. خو متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر دا هم ویل چې پاکستان باید د خوشی کېدونکو طالبانو د ځای او کار په اړه واضح معلومات ورکړي. پاکستان له دې وړاندې هم د دوی په وینا افغانستان کې د طالبو وسلوالو سره د مذاکراتو د ښه پرمختګ لپاره خواوشا شپږ طالب بندیان خوشي کړي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د هغه اولسي وګړو وژل غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې چې د ځایي خلکو په دعوه تېر هفته د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي. پرون اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ثقیب الله خان چمکني وویل له پیښو وروسته د سیمې خلکو د خپلو مړو سره د خیبر پښتونخوا د ګورنر هاوس مخې ته مظاهرې هم کړې وې او د ولسي وګړو د ژوند محفوظ کولو غوښتنې وړاندې کړې وې. د دې په ځواب کې د اف سي ځواکونو یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي د پیښې له وجې د باړې د مسعود سکاوټس کمانډنټ کرنل جواد ضیا بدل کړی دی. بلخوا د خبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي بیګا د باړې په شلوبر سور کت سیمه کې پر یو کور د موټر ګولۍ د راپرېوتلو وجې دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو یا هوم ډپارټمنټ سیکرټري وای دوی د ترهګرۍ په وړاندې یو ځانګړی جوړ قانون اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره وړلېږلې. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو سیکرټري اعظم خان وای د دې قانون تر مخه به تورونو ترهګرو ته سزا ورکولو کې اساني وشي.
مظفر سر اعظم واد اعظم نوم بن استعمالیږي. ویٹنس اے، ویٹنس بی، جج مسٹر جج ایکس، نو جج با داغیر طریقہ پکشتا دے چاہ با کم زی کے ناستی ریکارڈنگ بسنگے کی گی مانا کو داغیر کوئسچننگ کی نو جواب بزور کوما فاغر آواز بدا سے داغیر کی چاہ آواز نشی پیشن رے نو چاہ داشی اوشی نو بیا با جج بم نہیں ری گی، ویٹنس بم نہیں ری گی، نو کنوکشنز برادر نو دام اسلام آباد تے لے گئے. دو خود اسلام آباد حکومت لے توفیق ور کی چھ پرون نابل روز کی سبا نابل روز پرون نابل روز.
اعظم خان دا هم ویل چې پر جیلونو د بریدونو د مخنیوي لپاره اړوند ادارې ته 15 کروڑ روپۍ ورکړي. امریکا الجزایر کې د وسلوالو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو که امریکا د ترهګرۍ په تړاو نیول شوي افیا صدیقي او عمر عبدالرحمن خوشي کړي دوی به برمته کړي کسان پرېږدي. بلخوا د چارواکو په وینا 13 برمته کوونکي او 12 برمته شوي وژل شوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت وایندې ویکټوریا نولینډ پرون خبریالانو سره خبرو کې د وسلوالو غوښتنې رد کړې. افیا صدیقي د پاکستان او عمر عبدالرحمن د مصر دی. دوی څو کاله وړاندې د القاعده ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیول شوي او اوس په امریکایي جیلونو کې دي. د یادونې وړ ده چې اسلام پاله وسلوالو له تېرې هفتې راهیسې لیبیا سره پر سرحد سهارا دښته کې ګڼ الجزایري او بهرني کسان د ګیس راویستلو په یو مرکز کې برمته کړي. د الجزایري امنیتي چارواکو په وینا دوی په روانو عملیاتو کې له دیرشو وسلوالو څخه اتلس وژلي او لږ تر لږه دولس برمته کسان هم وژل شوي. بلخوا وسلوالو ویلي دوی پنځه دیرش برمته کړي کسان وژلي دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د شام د بشري حقوقو فعالین وایي چې د دغه هواد په شمالي خر حلب کې وی چودنې دولس کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. د شام سرکاري رسنۍ ویلي پرونۍ چاودنه د هغه توغندي و چې د یغانو لخوا توغل شوی و، خو اپوزیشن ډلې دا نه مني او وایي دغه چاودنه د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. تېر هفته هم دې ښار کې د یو پوهنتون په انګړ کې دوو چاودنو تر اتیاو زیات کسان وژل. بلخوا پرون د شام حکومت مخالفینو ویل په بلجیم کې زیږیدلی په خټه فرانسوي خبریال د پوز د نښه ویشتونکو لخوا وژل شوی. د شام حکومت دا تور رد کړی دی. د یادونې وړ ده چې د شام یغان وسلوال له تېر کال راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو هڅه کوي. او یوکرین کې د استغاثي وکیل وایي کېدای شي پخوانی وزیر اعظم یولیا تومیشنکو ته د قتل په تور کیس کې عمر قید سزا ورول شي. یولیا تومیشنکو لا لور د مخه له واکه د غلطي ګټې اخیستنې په تور د وو کلونو لپاره په جیل کې ده. د استغاثي وکیل وایي دوی سره کافي ثبوتونه شته چې یولیا د یوکرین د پارلمان د یو غړي او سوداګر د وژلو حکم کړی دی، خو د هغې وکیل دا تورونه بې ځایه بللي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر واش وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. افغانستان د پاکستان لوري د ټول افغان طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی، خو غوښتنه څه ده؟
زموږ غوښتنه دا وه چې یو سم پروسیجر دی موجود وي، څوک اوسو دغه طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته چیرې دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په باړه کې د اتلس اولسي وګړو وژنه غندلې ده. په کراچی کې دوه مخالفه ګوندونه عوامي نیشنل پارټي او متحده قومي موومنټ یو بل ته رانږدې کیږي. ای این پی دلیل څه ورکوي؟
راتلونکی دور داسې په خیال سره چې اعتدال پسند قوتونه په یو طرف ته کیږي، پسند به بل سیټ ته کیږي.
دا به تاسو په روانه غړي کې واورئ. خو پایل د افغانستان او پاکستان د اړیکو او بیا د طالب بندیانو د خوشی کولو له موضوع څخه کوو. پاکستان ویلي چې اراده لري چې د ملا غنی برادر په ګډون ټول طالب بندیان خوشی کړي. ملا برادر په طالبانو کې د دومی درجه کس ګڼل کیږي. افغان حکومت د دې اعلان هرکلی کړی، خو په دې برخه کې د یو شفافه طرز عمل غوښتنه کوي. دا د سولې او پرخاینې د هڅې د ملاتړ په برخه کې تر ټولو څرګنده اشاره ګڼل کیږي. صالح محمد صالح تفصیل لري.
افغان حکومت د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی، خو ویلی دی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره باید یو شفاف طرز عمل ایجاد شي. څو افغان حکومت پوسی خوشی کېدونکي طالبان څوک دي او چیرې ځي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې ویل د پاتې بندیانو په اړه موږ هماهنګي او سلا مشوره کوو، وروسته به دوی خوشی شي. شغلی جیلانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست ځنګړي استازي ډیوډ پیئر ساو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې تر کتنې وروسته دغه سرګندونې یو کانفرنس ته وکړي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان او امریکا په دې درې اړخیزه کتنه کې افغانستان له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د یو شفاف پروسیجر غوښتنه زمور غوښتنه دا وه چې یو سم پروسیجر دی موجود وي، څو پوسو دغه طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته چیرې دي، له کورنیو سره یې څنګه تماس ونیسو او دغه کورنۍ دغه بندیان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان نظر دا دی هغه طالبان چې غواړي افغانستان ته پراتلو سره د سولې له پروسې سره ملګري سي، پاکستان باید ورسره همکاري وکړي. داسې یو میکانیزم وي چې دوی وپیژنو، وګورو او ملاتړ یې وکړو. کله چې په پرونی کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جلیل جیلانی څخه پوښتنه وسوه چې آیا په خوشی کېدونکو کسانو کې ملا برادر هم شامل دی که څنګه. د په ځواب کې ویل چې هدف د ټولو خوشی کول دي. په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د په دسل کې د چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیږي، د افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم هیواد ګڼل کیږي. افغانستان له پاکستان څخه غواړي هغه طالبان چې ورسره بندیان دي خوشی کړي چې دا مسله د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تر دې مخکې ابو ظبي د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د یو شمېر افغان سیاستوالو، کارپوهانو او چارواکو د غونډې کوربنه و. د غونډې یو ګډونوال اسد الله ولولجی ازادي رادیو ته ویل چې په غونډې کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د 15 هیوادونو د جوړولو فیصله وسوه. دوی به د جګړې او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره خپل نظرونه شریکوي. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې د دوی استازو ګډون نه وکړي.
سالی محمد سالی چې د پاکستان د حکومت لخوا د ټول افغان طالب بندیانو د خوشی کولو بیا د افغان حکومت ارکلی کولو په اړه باندې رپورٹ لرلی. خو دلته پوښتنه دا ده چې د افغانستان په امن کې د پاکستان ها رول دا وخت یا دغه نوی اعلان کارپوهان څنګه چیړي؟ په دې اړه ریاض مسخیل اسلام آباد رپورٹ رالېږلی دی.
ابو ظبی کې د افغانستان د نائب خارجه وزیر جاوید لودین او پاکستان افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استازي ډیوډ پیر سره ملاقات وروسته یوې شریکي خبري غونډې ته د خطاب دوران د پاکستانی خارجه سکرتر وینا وا چې د افغانستان امن او کلاري کې پاکستان لوی ازل خوخي لري او د دغه مقصد د پاره د مفاهمت په غرض بازې طالبان خوشی کړی دي. د افغانستان امن کې د پاکستان د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی وی چې د کې شک نشته چې پاکستان په افغان طالبانو کې اثر رسوخ لري او که پاکستان دغه کردار په سم ډول تر سره نکړو نو افغانستان او ټول سیمه به راتلونکي کې د یو بل خطر سره مخ شي. د زیاتوي
دا سویری موجود دي چې سولې سره موافقه ته تړون ته دیو نه رسیدل د امکانات به وي د پاکستان رول ته خلک ځکه ارخ ورکی چې دا څه نظر شته چې د پاکستان په افغان طالبانو باندې هغه اثرات او دغه اثر رسوخ هغه تر اوسه پورې شته. نو هغه غواړي چې پاکستان خپل رول په صحیح مانو کې هغه ادا کړي او په افغانستان کې د سولې پروسه هغه پر مخ لاړ شي.
افغان مفاهمتي عمل کې تر دې دمه د پاکستان کردار او خوشی کړی شوی طالبانو په اړه چې مشال ریډیو د یو بل خبريال او د سیمایزو چارو کارپو مشتاق یوسف زینت تاسو کو نو دوی
په دې یو کس هم نیسته چې هغه پاکستان خوشی کېدونه پس افغانستان دور کړی او زیات دا خلک چې دین دی خو دی عمرونه سوا شوي دي څه پکې داسې بیمارانو او د زیاتو خلکو پکې چې کوم فیملی زو خاندانو هغه پاکستان دي. نو د دې خلکو د کم چې خوشی کړی شوی دي اوسه پورې دا څه مثبت نتیجه مخته نظر راغلي.
د ذکر وړ ده چې پروس کال اپریل میاشت کې پاکستان، افغانستان او امریکا یوې موافقې ته رسیدلی وو چې پکې د هغه طالبانو د خوشی کولو او هغوی ته هر قسمه تحفظ ورکولو لوس شوی وو. سوک چې بعد افغان حکومت سره د روغې جوړې د پاره خبرې اترې او مذاکرات کوي او دغه لړکې پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په وینا بعض افغان طالبان خوشی کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تا خو د پاکستان کارپوهان چې هغه و د مسلې ته څنګه ګوري، خو د افغانستان له لوري ځخه کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟ هم په دې اړه باندې د پاکستان او د افغانستان د چارو کارپو احمد سیدی سره احمد شیبر مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې پاکستان دا ګام څنګه اخیستی دی.
دغه اکثر عمل د پاکستانیانو د منلو وړ خبره ده. باید استغوال وسی اما په دې شرط چې دغه بندیانو خوشی کول د افغانستان د سولې د سرنوشت په باره ګټور تمام شي. زما په باور دلته دوه ټکي نغښتې دي. یو، پاکستان هغه خلک چې غواړي چې خوشی کړي چې طالبان دي باید مخکې له مخکې نه د هغو شهرت، د هغو کور، د هغه دوستان د افغانستان د دولت سره شریک کی، مخصوصا مرجع ډیپلوماټیک. بیا نو هغه خلک چې خوشی کیږي باید د افغانستان نماینده پکې حضور به ولري، د هغو سره تماس به ولري. تاسې نسی چې په خوایل چې شل نفر مو خوشی کړي معلوم نه شو چیر فلاره. بیا نو افغانستان باید داسې فعال شي، داسې پزمرده نه وي چې دا خلک سره به هر قیمت چې کیږي امکانات وي یو تعداد ځان سره افغانستان ته راوړي، سولې دپاره د هغو نه ګټه واخلي.
سیدی صاحب، کابل څنګه ډاډ ترلاسه کولی شي چې دغه طالبان چې له زندانونو خوشی کوي اسلام آباد دا بیرته د طالبانو له لیکو سره نه یوځای کیږي؟
ما عرض وکړ چې مخکې باید دغه لیست، دغه شورا د افغانستان د دولت سره شریک شي. بیا نو افغانستان د هغو د خپلوانو د هغو د تماس نیولو د هغه محبوسین د تماس نیبرو دا پیدا کړي چې دا خلک د سولې دپاره مؤثر دي باید خوشي شي. داسې چې پاکستان غواړي یعنی خدای راخسته پاکستان غواړي چې یو تالت د خوشي کولو دپاره د طالبانو صفوف به تقویه کړي، هغه بل خبره ده چې د پاکستان به اهلیت د سلوک درست به نه وي. اما دا د افغانستان دولت ته لازم ده چې په دې باره کې فعال شي، مرجع ډیپلوماتیک فعال شي، تماسونه ونیسي، حقیقت به ځان ته معلوم کړي، نه چې خوشي لاړ شي او شل تنه طالبان خوشي معلوم نه شو څوک و چېرې لاړه څنګه کار وکړو.
سیدی صاحب، همدغه خبره داسې نتایج شوي رپورټونه وایي چې مخکینی خوشي شوي شل کسه طالبان شاوخوا شل نفره، ځینې کوټې ته تللي دي او ځینې په پېښور کې ځای په ځای شوي دي. که چېرته داسې وشي نو د سولې له بهیر سره دا څه مرسته کوي؟
بېشکه متاسفانه د افغانستان دولت هم فعال نه و، پاکستان هم صادقانه په هغه خلک چې خوشي کړي په دې باره کې صادقانه همکاري ونه کړه. ما مخکې وویل چې تر هغه وخت پورې چې یو درست میکانیزم د دا خلک د خوشي کولو دپاره موجود نه وي، داسې میکانیزم چې د افغانانو د قناعت وړ وي، داسې میکانیزم چې سولې په باره کې ګټور واقع شي، د هغو خوشي کول څه ګټه کوي؟ یا په پاکستان پېښور کې پاتې کېږي، یا په کوټه کې، یا د طالبانو په صفوفو کې یو ځای کېږي. زما اوس دولت افغانستان ته لازمه ده چې فعال شي، ډیپلوماتیک لارې فعال شي، یعنې په دې باره کې ګام پورته کړي.
سیدی صاحب مننه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو لخوا د 13 وګړو وژنه غندلې ده. د اسمبلی غړو پر پوج سختې نیوکې کړې دي. غلام غوث رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د عالمګودر د پیخي په لړ کې د عوامي نېشنل ون د اسمبلی غړي صاحب الله خان چمکني د پاکستان په پوز باندې نیوکې وکړې او وی ویل
جناب سپیکر صاحب چې کوم شي شوه دې هغه په کزو ته په کورونو کې وشي نو بیا به په څه کوو؟ د قانون محافظ او د قانون خلاف دهشتګرد هغه کې فرق دی، او هغه کې فرق دا دی چې قانون محافظ هغه به د قانون حفاظت کوي، هغه به د دهشتګردي مقابله کوي، او هغه به بې ګناه نه وژني. او زه به دا آواز وکړم چې خدای رسول ومني، دا ملک تاسو تباه کړو، نور دې نه به تباه کوي.
ساقب الله خان دا هم وویل چې د هیواد د ادارو او سیاسي ګوندونو د غلطو تګلارو لوجي نن ولس د خپلو امنیتي ادارو نه نفرت کوي، او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپا هم دا پیښه په سختو ټکو کې وغندله.
موږ دا مطالبه کوو د کې کوم کسان په دويستي چاوی د قرارداد واقعي سزا دي ورکړي شي.
او د جمعیت علماء اسلام پی مفتی کفایت الله او د مسلم لیگ نون جاوید عباسی هم دا پیخه په سختو ټکو کې وغندله. خو دوی پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې، خو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین وویل چې په گورنر هاوس پیښور کې حکومت په پوری توګه په دغه شپه د هغې سره جرګه وکړه، او د خیبر پښتونخوا گورنر د هغوی غوښتنې ومنلې. خو د ځینې ګوندونو غړو د خبرو اترو بهیر ته زیان ورسولو. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پیخي د پلټنو حکم ورکړی دی، او په دې لړ کې پولیټیکل انتظامیه ته د امر هم ورکړی دی چې د ګرینډ جرګې د لارې دي د پوځي عملیاتو په لړ کې د باړې دولس ستونزې هوارې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم په دې لړ کې د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د هوم ډیپارټمنټ د ترګري د مخنیوي لپاره د یو نوې تګلارې جوړولو فیصله کړې ده. د دې تګلارې لمخې په قانون کې هم ځینې بدلونونه راولي چې په عدالت کې به بیا مجرمانو ته د سزا ورکول اسانه سي. غلام غوث دا خبره د هوم ډیپارټمنټ سیکرټري اعظم خان په پریس کانفرنس کې کړې چې غلام غوث ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دي.
د کورنۍ چارو د محکمې د کارکردګۍ په اړه د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ترګرۍ د مقابلې لپاره د جوړې کړې شوې د تګلارې په اړه د کورنۍ چارو د محکمې سیکرټري اعظم خان مشال ریډیو ته ویل
دا ټیرریزم چې دی کنه دا باقاعده یو سوچ سمجھا او منظم طریقے سے رد کیږي اوس پورو د حکومت ریسپانس هغه شانون اوس د حکومت هم هغه شان ریسپانس دی په کومه طریقه باندې دا کار کوي د دې لاسخ په سوق دی اوس سوچ کوي هغه سوچ هغه لاسخ په هغه ټیکټس ټول شي کاونټر کول لپاره باقاعده سټډي جوړ شي په دغه تم چې وای ټیرریزم خلاف جګړه دا د پولیس په ګرو ته به بالکل د پولیس په ګرو لښتا د فورس ته د انټيليجنس لښتا زه دا وایم چې د واځي د پولیس او دغه نه دا مونږ سټډي دا حکومت ایز اے ہول رول دے پاوے کہ جو تعلیم محکمہ پکے دا ایک انفارمیشن ہم دا سوشل ویلفیئر ہم دے جو سنگ محکمی دار شخص پر رول دے
مشال ریڈیو سرا پا خبر اترو کی دا کورنے اچارو سیکرٹری اعظم خان زیادا کرا چی پا عدالتون کی دا ترگرو دا سزا کولو دا عمل تیزولو لپارا دوی پر یونوی قانون هم کار پیل کرے دے چی مقصد یہ دا ترگرائی دا کیسونو پا لڑکی دا گواہانو قاضیانو او نورو چارواکو حفاظت یقینی کول دی
لکه چې په دنیا په اوسو ملکونو کې شوې ده سپین کې شوې ده باس موومنٹ کې په کولمبو کې ډرګ وارز خلاف چې شوې ده چې داسې قانون جوړ کړي چې عدالت کې چې کم کیس عدالت ته دي ټیررزم کې نو چې چاته پته نه شي جج صاحب سوګ دي او چې گواه سوګ دي لکه ظفر سر اعظم واد ناظم نوم باندې استعمالیږي ویټنس اے ویټنس بی جج مسٹر جج ایکس نو جج با داغیر طریقہ پا گشتا دے چاہ با کم دے کے ناس تھی ریکارڈنگ بسنگے کی گی مانا کو داغیر کوئسچننگ کی نو جواب بزور کو ما فاغر آواز بدا سے داغیر کی چاہ آواز نشی پیشن رہے نو چاہ داشی اوشی نو بیا با جج بم نہیں ری گی ویٹنس بم نہیں ری گی نو کنوکشنز برادر ہوشی نو دام اسلام آباد تے لے گئے دو خودے دو اسلام آباد حکومت لے توفیق ور کی چاہ پرون نابل روز ہوگی سبا نابل روز پرون نابل روز
د کورنۍ چارو سیکرټری په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره او د جیلونو لپاره د وسلې د برابرولو لپاره د جیل خانجاتو محکمې ته 15 کروڑ روپۍ ورکړې شوې دي. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال د جیل خانجاتو صوبایي مشر یا آی جی جیل خانجات خالد عباس مشال ریډیو ته وویل
سره خو مخکې نه ډیره خاص لنه وه لکه څه نومینل غوندې اسلم مونږ سره ډیره زړه ډیره اوډیټډ اوس مونږ فار د فرسټ ټایم د بنو د واقعې نه پس حکومت مونږ ته 35 کروڑ روپۍ راکړې دي او دې باندې مونږ 12 کروڑ روپو خو مونږ ویپنز اخلو او د دې نه علاوه نور چې کوم سیکیورټي اکوپمنټس اینڈ ګیجټس دي لکه واک تھرو ګیټس دي ایکسپلوسیو ډیټیکټرز دي میټل ډیټیکټرز دي نو د دې د خري سي سي ټي وي کیمراز دي کنټرول رومز دي نو د دې د خریداري لپاره بلکې ومنن ټینډر وشو ومنن کولو شو ان شاء الله چې 10-15 روزو کې به دا شی فائنلای شي.
د کورنۍ چارو سیکرټري اعظم خان دا هم ویل چې د پښتونخوا په 613 پلاټونه اف سي کې یوازې 109 پلاټونه اف سي د هغوی سره ده او نور اف سي ځواکونه مرکزی حکومت نورو صوبو ته لیږدولي دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو تر دې وړاندې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په باړه کې د 13 وګړو وژنه غندلې ده. دغه پیښه چې 13 کسان پکې وژل شوي 4 ورځې مخکې راغلې وه. بیا دوی د گورنر د کور مخې ته احتجاج کړی و. پولیسو په زوره دغه مړي پورته کړل او خاور ته وسپارل. په خیبر ایجنسی کې په 2008 کال کې د لشکر اسلام پر ضد فوجي عملیات شو شوی و. خو د شاوخوا 4.5 کالو تیرېدو وروسته نتیجه نه ورکوي. وجه یې څه ده؟ همدا پوښتنه مه د قبایلي سیمو د امنیت له پخواني مشر بریګیډیر محمود شاه زخه کړې ده.
زما په خیال دی فوجي اپریشن پورا مکمل نه کوي، داسې وړکی وړکی اپریشن کوي لکه کمنی سایز د ایف سی او د فوج. نو په هغې باندې اثر نه پرېوځي، هغه کسان هغه وخت وتښتي او بیا واپس راشي. زما په خیال د دې لپاره یو خو مضبوط اپریشن پکار دی، دونه غټ هم نه خو چې کم از کم د 20 د شل یا 10 کیلومتر پورې د علاقه صفا کی او بیا هلته کې چوکۍ جوړې کی.
بریګیډیر محمد شاه صاحب، تاسو ذکر وکړئ چې دوی ډېر واړه واړه اپریشنونه کوي، د واړه اپریشنونو وجه څه ده؟ آیا اعظم نه صد فوجي اپریشن کولو یا حکمت عملی ده؟ څه وجه ده؟
دغه وجه دا چې دلته کې موجود کم فوج دی هغه ډېر کم دی او دې دغه د کم نه پورې کول شي او دا چې څو پورې جی ایس ټی او په خپل لاس کې نه اخلي او هغه بیا ورته د فوج کم از کم زما په خیال یو بریګیډ سایز فورس دلته کې راولېږي او هغه ته وایي چې اپریشن اوکے نو علی به وشي. نو دلته کې چې موجوده فوج دی یا موجوده دلته کمانډر وي نو هغه دغه واړه واړه اپریشن کوي.
خو بریګیډر محمد شاه صاحب یعنی وجه څه ده چې فوج د هر څه په کنټرول کې نه اخلي او د فوجي اپریشن په داسې انداز نه کېږي لکه څنګه ستاسو وایسته چې ورته ضرورت دی؟ یعنی وجه څه ده؟
دې وجه دا ده چې فوج چې کوم دی په هغه لیول باندې زیات داغي چې کوم دغه توجه ده، هغه نبی وزیرستان، شمالي وزیرستان، دغه په سات کې فوج پروت دی هلته کې، نو په دې وجه باندې دې ته چې کوم لوکل کمانډر دی هغه ته تک سپارلې دی چې بس سبو کرا کوا، نو هغه گزاری سره کار نه جوړیږي. دلته کې دونه یو اپریشن چې هغه یو اوسط درجه اپریشن دی، سړي لوی اپریشن نه دی، هغه ضرورت دی.
خو دلته بریګیډر محمد شاه صاحب اخیری پوښتنه کوم چې ولې شمالي وزیرستان د پاکستان فوج ته دومره اهم دی، جنوبي وزیرستان ورته اهم دی یا سوات ورته اهم دی؟ خو خیبر ایجنسی چې له پېښور سره نږدې ده، د نیټو کنټینر په دې لار دي او په لکونو خلک بې کور دي، هلته هم انسانان ژوند کوي او چې کوم ګروپونه دي هغه هلته اوس هم فعال دي چې کوم کارونه په جنوبي، شمالي او په سوات کې کېږي، ولې دا توجه ټول هلته ده او دلته ده نور کوي؟
دلته کې دې چې کوم دا تھریس دی او دا لري دې دا انډر استیمیټ شوی، لکه دې وایي چې دا به یو مسله حل شي او دا یو مسله شو بس دا به خیر دی یو څو ورځې کې حل شي. او چې دا دلته کې د لشکر اسلام چې کوم دی دې وایي چې دا سدونه دې دا غنه دی او دې زیات توجه حکیم را مسعود او ٹی ٹی پی او دې دې نو مانی دا، نو د دې بنیادی وجہ چې کوم دې نو دې دا نظر انداز کړي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
په بارو مومند ایجنسی کې د شری ناروغي خورسوي چې پکې و ماشومان مړه سوي دي. د ناروغي د مخنیوي لپاره چارواکو د شری پر ضد د ویکسین مهم پیل کړی دی. تفصیل د مشال د خبريال پر رپورت کې اورو.
په مومند ایجنسی کې ماشومان او ته د شری د مرض د لګیدو د وجې تر دې د ما و ماشومان مړه شوي دي. د داسې مرض ښکار شوي د نه همیاشتو ماشومې صحبه چې د بابي خيلو سیمه بر مومند ایجنسی و مامای چې تاثیر نومیږي وای
تقریبا نشو نفنی مو مشتو الله سو یست فوري او بس تقریبا یو واتور تقریبا ورسول شي لسی لاس فوري دا او سره کېدل
د دوه کالونو ماشوم دانیال چې هم د شری د مرزه مرشوي د هغه ماما اسره رحمت اول سورز وړاندې خوره مرشو او نن سهار د اتو کالو ورېرا هسپتال توړل چې هم د شری د مرزه مړه شوله.
اوس چې خبر توړلې ګاډي کې چوری وي او بس یو نیمه ګڼه مخ کې دا یو ماشوم چې دا وفات شو سایو خاطر او عمر یې تقریبا یو کالو لاس هفته باندې زما خوره چې دانیال نوم یو تو کال عمر یو خپل نوم یې مونږ لري هغه وفات شو تاسو تیار ته دي.
دا غلنې سیمه ملن خان وویل او هم ډیر یریدل دي چې چیرتا ماشومان د داسې وبای مرز ښکار نشي.
حکومت زموږ دا خاص دی چې لکه څنګه چې د پولیو په شان مهم چې لې پولیو کسان ګرځي ټیم ګرځي ماشومان د ساس کې ورکړي په کار ده چې د شریر لپاره د دې لپاره سو ټیم روباسي.
له دې وروسته مو د حلیمزای امن لخر د مشر محمد علي حلیمزای سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې دا ګورنه من ته موږ د مطالبه کوم چې اول شری نه مطلع چې هر هغه هغه قید دفتې مطلع شری دی یا نور د سیمه بایی مرزونه دي نو مطلع چې موږ د خپل دغه لپاره خامخا حکومت ته دا درکړو چې مهرباني کوو د دې لپاره چې کوم دي خصوصي انتظامات وشي.
بیا مو په محمود ایجنسی کې د داسې مرزونو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی د مشر ډاکټر شبیر سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وه
او په مناسبه دې د روان دي چې موږ موږ د پولیو کمپاینونو د دې کې تاریخ نه راغوم کوم کینسل دا او اوس په مناسبه باندې چې دا نن په ټول د یو په سیټ کې او په یو کې د ټول ایجنسی کې دې دی روان دي ورته کې موږ سره د ماشومان د دې د تکلیف د سکرټری کوم په چې دې یو بيزو کارو او یو کې
بلخوا د پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام په وینا چې هغه د دې مرز په تیزی سره په خبرېدو ډیر فکرمند دي خو لې د مرز په ضد کمپاین پیل کړی دی.
یو ماشوم زن مخ کې وفات شو مو ته چې ډاټا کلک کې ماشومان هغه شروع کې فورن ویکسینیشن شروع.
خو ډاکټر شبیر وای چې تر دې د ما دوه ماشومان د شری د مرزه مړ شوي، نور ماشومان د کومې بلې بيماري یا د کمزورتیا له وجې مړ شوي. خو د ولس په وینا چې د نن سهار د مړ شوي ماشوم سره د شری د مرز نه مړ شوي ماشومان شپې وته ورسېد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دولسنے میں بجے سوی دی بشر گواش تا خبرونو لنڈی سلاندی کبھی
افغان حکومت د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی خو وایي د خوشی کیدونکو بندیانو په اړه باید دوی ته معلومات ورکړل شي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ د خبر جلسې په باره کې تېر هفته د 1300 ولسي وګړو وژل غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا هوم ډپارټمنټ وایي د ترګرې په وړاندې یو ځانګړی قانون اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره لیږلی دی. امریکا الجزایر کې د برمته بهرنیانو په بدل کې د ترګرې په تور بندي عافیه صدیقي او عمر عبدالرحمن خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. شام کې وی چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او ګڼ نور روبندي. او یوکرین کې د استغاثي وکیل وایي کېدای شي پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو ته د قتل په تور کیس کې د عمر قید سزا ورکړل شي.
بشیر گواش دفتر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله لوستي او لنډیز یې په دې رپورت کې بیانوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومتي ټیم سره د مذاکرات وروسته د ډاکټر طاهر القادری 15 ورځنی لانګ مارچ ختم شو او مارچ کې ګډون کوونکي خلک په پورم نتوګه واپس خپل سیمو ته لاړل. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې د ټولو لوبه کې د ملک او قوم په لاسونو کې څه راغلل. په لانګ مارچ کې ګډون کوونکي خلک خو د ګرانۍ، غربت، بیروزګاری، بجلی او ګیس لوډ شیډنګ او امن او امان خراب صورتحال نه تنګ راغلي وو او په مارچ کې ځکه ګډون وکړو چې د پریشانو مستقل حل راوزی. خو مارچ په اختتام کې د اولس ته مسلو د حل په ځای د طاهر القادری سیاسي مطالبات قبول کړی شول او د درنې ګټه عام اولس ته نه صرف طاهر القادری ته ورسېده. ادارې لیکي چې حکومت لانګ مارچ ختمولو لپاره د تشدد په ځای د مذاکراتو لار خپل کړه، کومه چې د خوشحالۍ وړ خبره ده. خو دې ګام پر راتلونکو کې خطرناک نتایج راوتلی هم شي او هغه داسې چې که د یوې ډلې غوښتنې حکومت نه پوره کوي نو هغوی به لانګ مارچ شروع کړي او په حکومت با خپل د مرزی مطالبات اومنی. اداریا په اخیره کې لیکي چې موجوده انتخابی نظام کې که څه هم خرابي وه نو دا قسمه مسلو د حل لپاره پارلمان موجود دی او که څه آئینی یا قانونی مسله وي نو دې لپاره عدالتونه موجود دي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکې، رڼې او غیر جانبدار ټول ټاکنو لپاره ضروری ده چې الیکشن کمیشن لا په مکمله توګه د خود مختار ادارې حیثیت ورکړې شي. نو دا شان به ممکنه شي چې راتلونکي ټول ټاکنې به په ښه شان وشي. ادارې لیکي چې موجوده چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په ټاکنه قریبا ټولو ګوندونو د اطمینان او اعتماد اظهار کړی دی. نو چیف الیکشن کمیشنر له هم پکار دی چې راتلونکي ټول ټاکنو انعقاد کې د ټولو ګوندونو اعتماد په ځای وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې اعلی حکومتي چارواکو لا سیکیورټي ورکول د حکومت فرض جوړیږي. خو سیکیورټي داسې هم نه ده پکار چې له وجې عام اولس د سختو مشکلاتو ښکار شي. ادارې لیکي چې تیره ورځ د پېښور په ریتی بازار کې شوي یوې دستوري کې د بلدیاتو مشیر ګډون وکړو. په دغه موقع پولیس د سیکیورټۍ له وجې نه صرف خوا او شاټول بازارونه بند کړل بلکې ریتی محله کې اوسیدونکي بهر د تلو راتلو نه هم منع کړل او تر دوه ګنټو پورې خلک په خپلو کورونو کې بند وساتلی شول. ادارې لیکي چې دکانداران او اولس غوښتنه کوي چې حکومت دې دا قسمه دستوري د ښار دننه کولو نه ډډه وکړي او پولیس اهلکارو له هم پکار ده چې د سیکیورټۍ په نوم د اولس حقونه نه پاماله کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن بوریوال کاکړ وړاندې کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې پر پاکستانی چارواکو ژغ کړی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د وچل سو کسانو په اړه دی پلټنه وکړي او زموږ کسانو ته دي کلکه سزا ورکړي. بل طرف ته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال لیکي له حالاتو داسې ښکاري چې امریکا په خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي. راځي لنډیز ته غوښتو.
د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د جنوري پر 15 نیټه د خیبر ایجنسی په باړه کې 13 مړي ومندل سو او د جنوري پر 14 مظاهره چانو په پېښور کې د گورنر د دفتر او پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. اداره لیکي د دې وجل سو خپلوان وویل چې دا کسان د فرنټیر کورپس عسکر چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو برخه دي د دوی پر کورونو د چاپو په دوران کې او یا له هغه وروسته په ډزو ووجل او په دې کې د یوې کورنۍ او غړي هم شامل وو. د بخښنې نړیواله اداره لیکي د دوی څېړنې ښیي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سوو مړي یا خو د هغوی خپلوانو ته سپارل کېږي او یا شاوخوا هر اونۍ له غورځولو وروسته میندل کېږي. دا اداره لیکي د داسې وژنو لړۍ به تر هغه وخت روانه وي تر څو چې د دوی د وژنو په اړه باقاعده پلټنې نه وي سوي او ذمهوارو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوي. اداره زیاتوي حکومت د باړي د مشرانو ځینې غوښتنې منلې دي چې په هغه کې د امنیتي ځواکونو لخوا بې له ښه او بد کتلو د توغندیو بمباری بندول، د پوځي عملیاتو په دوران کې وژل سوو ته موضوع ورکول او په باړه کې د وژل سوو په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیسیون جوړول شامل دي. دا اداره لیکي چې په دې لړ کې د حکومت لخوا د موضوع ورکولو ژمنه او د عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان پر سم لور یو ګام دی. د ادارې په لیکنه په داسې پیښو کې پر لاس لرونکو رشتونو مقدمې چلول په تیر وخت کې ډیر کمزوري ریکارډ لري. د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د دوی د معلوماتو له مخې په قبایلي سیمو کې تر اوسه د امنیتي ځواکونو هیڅ یو پر کار لګیا او یا پخوانی غړي ته په داسې پیښو کې سزا نه ده ورکړل شوې. بل پلو وال سټریټ جورنال لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر اوسه له خپلو پوځي قمندانانو ته دا نه دی ویلي چې له افغانستانه د وتلو د اغیز جاج واخلي. ورسپانه لیکي د امریکا او نیټو له قمندانانو څخه په دې اړه پوښتل سوي دي چې څومره عسکر پاتې سي نو څومره ګټه به وي، خو په دې اړه نه دی ورته ویل سوي چې که ټول ووځي نو تاوان به څه وي. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې یو څه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د ورسپانه په لیکنه دا چې تر اوسه په بشپړ توګه د وتلو د اغیز معلومولو په اړه څه نه دی ویل سوي، نو داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما به تر 9000 پورې د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو سفارش وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د برتانی وزیر اعظم د جمعې پر ورځ د هیواد پارلمان ته ویلي په الجزائر کې د يرغملو مسله ختمه شوې نه ده او حالات اوس هم خطرناک دي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه په يرغملو کې د برتانی او الجزیره په الجزائر په شمول د او هیوادونو شهريان شامل دي. د يرغملونکو غوښتنه ده چې فرانسې دی په مالی کې د سختريزو سوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. فرشته هود سیفی رپورټ لري.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل په الجزائر کې د يرغمل نیولو بحران لا نه دی ختم، وزن څرګنده او له خطر ډک ده.
کیمرون
وایي زمنګ لپاره لومړیتوب د داخلو بریتانویانو مسؤلیت دی. د مړو، د جسدونو، د زخمیانو لیږد او د برمته شوو کسانو خلاصون. کیمرون زیاته کړه الجزائری عسکر لا هم د ترهګرو په سی دی او د لیبیا پولو ته نږدې د عین امناس د غازو د تاسیساتو په بي برخه کې د تختول شو کسانو په لټي بوختي. کیمرون ویل په يرغمل شو کسانو کې د بریتانیا او الجزائر په شمول لکتر لګه د وو هیوادونو استازي شامل دي. هغه ویل په دې خوښینه دي چې په الجزائر کې د برمتو د ژغورنې د عملیاتو په اړه بریتانیا ته لمخ کې هیڅ راز معلومات نه ورکړی شوی. د فرانسې حکومت هم نن ویل چې دوی د غازو پر تاسیساتو باندې له حمله خبر نه وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والس ویل له هغه دوه فرانسوي برمته شو سره فرانسوي مقامات په تماس کې دي چې د الجزائر په وی دښتې کې د غازو له تاسیسات څخه بتلی وو. د هغه ځای و چې دوی پکې د افراطي وسلوالو لخوا ساتل کېدل. الجزائری چارواکی وایي چې د برمته شو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د الجزائر دولتي چارواکی وایي تر اوسه 13 تنه ترهګر وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون اول چی په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزائر کې د برمتنیونی بحران او خود چی په ګوندی مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ و. د يرغمل نیونکو غوښتنه دا و چې فرانسې په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. متحده ایالاتو پرون ویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزائر کې د برمتنیونی بحران او خودل چې په ګوندی مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ و.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
اوس په افغانستان کې د درغلي په اړه یو ریپورت فارن پالیسی مجلې په دې اړه باندې لیکلی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې څنګه درغلي چې دالته ادارې کمزوري کی او ادارو په جوړښت کې رول نه ولري او حکومت هم سره کمزوري شو او طالب وسوال سره مضبوط شو. اسمت سروان ریپورت وړاندې کوي.
د فارن پالیسی خبرونې لیکوال ګری اندرسن ویلي چې د خپل هغې څېړنې لمخې چې په 2004 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د همغه وخت د قماندان جنرال کرل اکنبيري لپاره د طالبانو په اړه کړې ورته څرګند شوې چې طالبان له بیواکه کېدو درې کال وروسته د کرزي د حکومت د بې کفایتۍ او په هغه کې د فساد د ډیروالي له کبله بیرته پیدا شول. لیکوال وایي چې اکنبيري هم هغه وخت چې د قوا او قماندان وو او هم هغه مهال چې په کابل کې د امریکا سفیر وو لدین سرسره موافق وو چې د افغانستان ولسمشر باید په کلکه وغوښتل شي چې اصلاحات راولي، خو په دې کار کې پاتې راغی چې کرزی په خپل حکومت کې سمې تصفیې ته وهڅوي. د فارن پالیسی لیکوال وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ټول اړخونه زیانمن کړي، ځکه چې دا مسأله امنیت، حکومتداري، د قانون حاکمیت او انکشافي چارې اغېزمنوي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې ډېر فساد د بهرنیانو له لوري کیږي. د تیر دسمبر په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې په نړیواله ورځ په خپل هیواد کې فساد په دوه ډولونو وبېشه، یو هغه چې د په وینا د افغانستان په دولتي ادارو کې موجود دی، او بل هغه یو چې بهرنیان د چارواکو له خپلوانو سره په قراردادونو کې کوي. د کرزی په وینا د هغه فساد په نسبت چې د افغانستان په کورنیو ادارو کې کیږي د بهرنیانو په قراردادونو کې د فساد اندازه ډیره زیاته ده.
هغه کوشش به حالت نتیجه ورکی چې هغه لوی عوامل د فساد چې د خاور تر اغیل دي د خاور سره ورکسي او لرسي. زموت به ایرم چې په 2000 پر لسم کال کې کله چې موږ د ریاست جمهوریت د بار انتخابات کو او نوې جمهور رئیس راځي، او هغه وخت به خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي وي، محدود تعداد به پاتې وي. د دوی قراردادونه، د دوی تشکیلات، د دوی ساختارونه چې دلته جوړ کړي وو دا به مخ پر ژدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لومن به وشته چې خالص مور کېږي او دا به د افغانستان په خیر وي.
په همدې حال کې تیرونه په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته ورکه شوې، او لا هم دا خطر شته چې دغه هیواد د میلیارډونو ډالر نور مرسته هم ضایع شي. امریکا له 2009 څخه تر اوسه پورې د افغانستان پر بیا رغونه 90 میلیارډ ډالر لګولي چې د له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له یو بهرني هیواد سره د امریکا تر ټولو زیات مرسته ده. د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو وویل د شو پلانونو او امنیت د نشټوالي له کبله له افغانستان سره د امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته کېدای شي ضایع شوي وي. د واشنگټن پوسټ رسمانی له مخې د سوبکو له یو تازه راپور سره سم چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ملي پولیسو د 1000 موټرونو د ساتنې او ترمیم لپاره 6 میلیونه او 8 لک ډالر ورکړي، خو اکثره یا یو مخ ویجاړ شوي او یا د استفادې وړ نه دي. هم افغان چارواکي او هم بهرنیان فساد د افغانستان د حکومت د کمزورتیا اصلي علت ګڼي او وایي چې له دې نیمګړتیا څخه د دولت وسلوال مخالفان ګټه اخلي. اکثر افغانان وایي چې د فساد له کبله د نړیوال ټولنې لمرستو هغه سي استفاده نه ده شوی چې په کار و. په برلین کې د ډیره د شفافیت د نړیوالې څارونکو ډلې په وروستۍ کالنۍ سروې کې افغانستان د فساد له نظره له سومالیا او شمالي کوریا سره د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه بلل شوې دي.
اسمت سروانو چې د افغانستان د ترورۍ یا کرپشن په اړه ریپورت درلود. د افغانستان د پکتیکا ولایت والی محب الله سمیم په وسلوالو مخالفینو شخ کړی چې د سولې له پروسې سره دی یو ځای سي او له جګړې دی لاس واخلي. د خبره نموړي د یوسف خیل ولسوالۍ کې ولسي استازو او پوځي چارواکو ته په یو غونډه کې کړی ده. تفصیل به له خوسته د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
یوسف خیل ورسوالۍ ته د پکتیکا ولایت ملکی او پوځي مسؤلینو د سفر په ترڅ کې سیمهوالو ته د افغان حکومت د سولې او مصالحې پیغام ورسوه. هغه پراخه غونډه چې د یوسف خیل ورسوالۍ د بیلابیلو قومونو د خلکو، مشرانو، دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، پوکې ویناوالو د سولې، امن، بیا رغونې او نورو ټولنیزو خدمتونو په تړاو خبرې وکړې. د سیمې او شمیر قومي مشرانو د خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو عمده لاملونه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې یاد کړې. دوی زیاته کړه ګاونډي هیوادونه زموږ پلونه، ښوونځي، روغتونونه او سړکونه ورانوي، خو د دوی ولسونه د ژوندانه له هر ډول اسانتیاو څخه برخمن دي.
صلح باید موږ پخپله راوړو، ځانو ته، کورو ته، جوماتو ته، کلیو ته، ولسوالۍ ته، قوم ته.
د پکتیکا والي محب الله سمیم د سولې او امن د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې غږ وکړ چې له وسلوال مخالفته د لاس واخلي او د خپل کور او هیواد په آبادۍ کې د سهیم شي. ښاغلي سمیم وویل د ځایي امنیتي ادارو په هڅو د پکتیکا ولایت په 80% سیمو کې امنیت ډاډمن شوی دی.
له نیکه مرغه د دغه ټیم په مرسته، د دغو ملګرو په مرسته چې له ما سره په پکتیکا کې یو ځای کار کوي، ستاسې په مرسته، ستاسې د بچانو په مرسته، په 80% پکتیکا کې
د یادونې وړ ده د پکتیکا ځایي چارواکي داسې مهال د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خلکو د ملاتړ د خپلولو هڅه کوي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او د دولت نړیوالو متحدینو په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره هڅې پیل کړي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
او سم پاکستان ترازو د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچی کې د تیر وشتې مدیرای سي د دوه مخالفه ګوندونو ام کیو ام او عوامي نیشنل پارټي چارواکي وای د تیر کال د جولای د مشترای سي د دوی ترمنځ روغي جوړي هڅې اخري پړاو ته رسیدلې دي. دوی تمه ترګه سرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو ګوندونو مشران خپل بنځي ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. تفصیل به له کراچی څخه د ظفر کریمی په ریپورت کې واورو.
د زیارت پورس د کراچۍ په اورنګ ټاون کې د ام کیو ام ډلې د وجل شوی ام پی ای منظر امام د جنازې په مراسمو کې د ای ان پی ډلې صوبایي مشرانو هم ګډون وکړو. د 2008 کال د مئی د 12 منېټې د خونړۍ پیښې را پدې خوا د لومړی ځل دی چې د یادګون صوبایي مشرتابه د ام کیو ام د کوم مشر په جنازه کې ګډون کوي. د دې نه مخکې تیر کال د جولای په میاشت کې د دواړو ګوندونو مرکزي قیادت په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې لیده کاته کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدی وایي د دواړو ګوندونو مشران په نږدې راتلونکي کې هم په مرکزي او صوبایي سطح د یو بل سره د خبرو اترو پلان لري.
بالکل ابرول اغسطه وو او داغه په بنیاد د پیزي اسلام آباد ته د خان صاحب سره خبرې شوې. گورنر او د ویسټمنو درځوي اسلام آباد ته وغلط به د مرکزي سره خبرې اترې کیږي او داغه نه بعد به بیا په صوبایي لیول باندې ممکن خبرې خلاصو. راتلونکي دور داسې په خیال سره چې اعتدال پسند قوتونه به یو طرف ته کیږي، پسند به بل سیټ ته کیږي.
د تیر کال د جولای د میاشتې را پدې خوا په کراچۍ کې د ای ان پی په دفترونو حمله زیاتې شوې او تر اوسه د دغه ګوند د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په لسګونو دفترونه بند پراته دي. د دې ترڅنګ د یاد ګوند یو شمېر پلویان او مشران هم وژل شوي دي چې د ځینو د وژنې پلان قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. رانا ګل افریدی د دوی د ګوند په دفترونو د حملو د زیاتوالي لامل د دوی لخوا د ام کیو ام ګوند سره د نږدې کټ او روغی جوړې د خبرو سره تړي. هغه وای
یقیني خبره دادا چې کله نه مونږه په خیبر پختونخوا اوس کې د ان کې مو زمون ترمیان مذاکرات شوی او هغه قوتونه به دي پوښي چې اوس په کې امن راځي. هغه ورځې نه بیا په تیزی سره نو هغه کالدم تنظیمونو مقصد دا چې خپل شروع کوو او اول گزارونه په مونږه وکړو، اوس مقصد دا چې دا شکار دی.
د ام کیو ام ګوند چارواکي هم دا مني چې په دې وروستیو کې د ای ان پی سره تعلقات د روغې جوړې لور ته روان دي. د یاد ګوند مشر چارواکي او د رابطه کمیټې غړي خواجه اظهار الحسن په دې اړه مشال رډیو ته ویلي، مونږ یو بل ته نږدې راغلي یو، ځکه خو په مونږ بریدونه هم زیات شوي دي. تاسو وګورئ په کراچۍ کې د تیر یو کال راهیسې د مهاجر او پښتون هیڅ جګړه نه ده شوې. په دې موده کې که د ای ان پی کوم غړي یا مشران وژل شوي او یا مونږ په نخښه شوی یو، نو مونږ ته معلومه ده چې په دې پیښو کې یو نه قانونا ګرځول شوی ډله ککړه ده. په دې لړکی ای ان پی والا زمونږ سره او مونږ له هغوی سره خواخوږي لرو. د خواجه اظهار الحسن په وینا عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ام دواړه سیکولر او لیبرل ګوندونه دي او دواړه ګوندونه په دې سره پوهېدلی دي چې کله دوی د یو بل سره لاس او ګریوان وي نو دوی کمزوري کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په بلوچستان یونیورسټي کې په امتحانونو کې د نقل کول تور لګولی دی. دوی الزام لګوي چې په دې کار کې د یونیورسټي چارواکي په منظمه توګه لاس لري، خو د پوهنتون مشر دا تورونه ردوي. نیاز مسخیل له کوټې څخه رپورټ راکوي.
د پښتون ملتپاله پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان په وینا د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی پروانو امتحانونو کې د ده په وینا تعلیم دښمنه کارونه ترسره کیږي.
د ایم ای ایم ای سی په امتحاناتو کې نقل څه دی؟ دا بالکل دې ته فری هینډ ورکړی دی. هر څوک نقل کوی سي، په هره طریقه یې کولی سي، یوه پابندي نشته. باقاعده و خپل منظور نظر د خوش خلکو ته کوم د دې رول نمبر سلیفان دي، پر هغه رول نمبر سلیفان باندې تصویران هړی او د بل چا تصویران لګي او بیا ډبلو کیټ کوم کینډیډیټ ته وایي. دا په امتحاني حلو کې ناشتي، د دوی په سرپرستی کې ناشتي، دوی ته معلوم دي، بیا دوی د دې پر سر باندې باقاعده پیسې.
کبیر افغان زیاته کړه د بلوچستان پوهنتون امتحانونه اوس باقاعده کاروباري بڼه خپله کړې ده.
په دې کې باقاعده کاروبارونه کیږي، په لکونو روپۍ ګټل کیږي. یعنې ته اندازه وکړه، د امتحان په اوله ورځ باندې دلته د استادانو لابیانیم سرګرمه دي، مختلف استادانو تنظیمان دي چې هغه بیا خپلې لابیان د دې لپاره چې زموږ ډیوټیانې به لګېږي. ستا په دې ډیوټي کې څه دلچسپي ده؟ دلچسپي دا ده چې هلته به نقل وي، هلته به بې ضبطګي وي، هلته به کرپشن وي.
یو زده کوونکی طیب خان بیا وایي د امتحانونو دا قسمه ماحول د ده په وینا د صوبې تعلیم ته زیان رسوي او په کار ده چې چارواکي په دغه اړه ګامونه پورته کړي.
دې نقصان دا دی چې دې یونیورسټي کې ډېر خطرناک اثرات پرېوځي. په میرټ دا راځي نو هغه ښه مطلب یونیورسټي ښه پر خپل کوم رول ریګولیشن دی هغه په اپلای کوي سي، تعلیمي ماحول ښه بهتره کوي.
په دغه اړه چې کله مشال ریډیو د بلوچستان پوهنتون مصر یا وایس چانسلر ډاکټر رسول بخش رئیسانی سره تماس ونیولو، نو نوموړي د یادو تورونو په ځواب کې وویل
الزامات تو ہوتے ہیں، کچھ اس میں شاید حقیقت بھی ہو، لیکن
تورن خو ہر زائیوی او کیدای سی چپاغو کی زنی صحیح ہم وی خموش ترخپل وسا ہسکو چی ہر سا پر میرٹ او انصاف وسی او داسی کارون وسی کم چی تعلیمی پیزا پر مخیوسی. دا دغلا پارا پا امتیانون کی مش دا پوہنتون زانگڑی چارواکی لگولی دی او چی چری ہم دا کسما خبرتیاوی راسی نو مجھے دا مخنوی ہسکو
اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اس کو ہم وہ روک لیں.
کس هم د بلوچستان پوهنتون مصر د تورونو په لړ کې د سارنی او جاج اخیستلو خبره هم کړي، خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یا پی ایس او اعلان کړي چې د کوټلي ګامونه نه پورته کولو په صورت کې به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
له جنوبی وزیرستان د فوجي عملیاتو له وجې د بیکرسو خلکو رجسټریشن بیا پیل شوی دی، خو دغه خلک غوښتنه کوي چې د رجسټریشن موده د زیاته کړي سي چې دا شان زیات څخه زیات بیکوره کسان ځانونه رجسټر کړي. حکومت رجسټر شوو کسانو ته مرسته ورکوي. د مشال همکار رپورټ لري.
په سویلي وزیرستان کښې د رای نجات اپریشن په وجه د مسعود قبایلیانو په زرګونه کورنۍ د رجسټریشن نه بې برخې پاتې شوې وې. حکومت د دوی په بار بار غوښتنې دوی ته موقع ورکړله چې پاتې کورنۍ هم رجسټریشن وکړي او د دوی هغه امدادي ملاتړ وشي لکه چې د مخښې په څېر رجسټر قبایلیون ته ورکړی شوی دی. قبایلیون په دا وجه خوشحال او د حکومت شګړه مني، خو ورسره دا غوښتنه هم کوي چې د رجسټریشن پاتې قبایلیون د هم بې برخې نه پرېږدي. په دا اولې سره د سویلي وزیرستان مکین اوسېدونکی یو مذهبي سیاسي او سماجي کارکون مولانا حسام الدین ویایي
دا پوت خلک خپل حق ورکړه. د میشه کیم رجسټریشن دا یقینا چلای وشو، خو په داسې ویس ها د مسجد د ډیر کورینا ډیر کبیلی دغه سه محروم پوتې دي چې هغه د شخص دغه نه شوې. دا خلک دا مزید وخت ورکړل شي چې هغه رجسټریشن محروم نشي، او د میش دا امید هم دا د مطالبه ما دوه چې کیم خلک کورینا لنګ شي دي تکلیف رسېدلې دی. هغه سره د حکومت په دغه نسبت باندې تعاون وکړه.
مشال ریډیو په دغه لړکشه په سویلي وزیرستان شه دی ایف ڈی ایم اے مشر سید عمر مسعود نه چپشتنه وکړه. هغه وویل
د ماسکی د رجسٹر
پریشان دے دو جنوری نا شری ہوا تر گیارہ جنوری پر اوال ڈیٹ ہوا خوب جا چونکہ خال ڈیر یوتھ ہوا اگا ٹائم ویسا تر سترہ جنوری پورا شا ٹوٹل رجسٹریشن چترویسا پورا دے مسجد کو وشا دا آ رجسٹریشن دائی کے کیم دو ہزار نو سے آپریشن رائے نجات سے چکیم خال مقصد رکھو دے ہوا یا ویس موجودہ دے ترمان بھی زیورات سے یا دے وڑنا کیم خال کو ڈسپلے شا دا وے سرا دا ٹوٹلی تقریباً چالیس ہزار پانچ سو تریہتر خاندانی نا رجسٹر شول چرا کیم نو خال کو اس رجسٹر شا دے ویریفیکیشن دے پورا داخل کو میز نادرا تلا لی نادرا نا چکیم خال کو ویریفائی سی اگے تو دا ٹول ایم دادی نا چکیم دا اولو دا خال کے تملاو دی دے فوڈ پر شکل سے دے این ایف آئی پر شکل سے دے ہائیجین کٹ پر شکل سے اور دے خال کے تو دا سے ملاوی لی دے اے ٹی ایم پر شکل سے لگا کریں گے دا تیر خال کے تملاو دائی
یاد دی وچ پسولی وزیرستان سے دے رائے نجات آپریشن پواغ دے رجسٹریشن پا اولا مرحلہ سے دوات سال ویش اور پا اوسانے مرحلہ سے سال ویش ذرا پنزہ ساوا درے او یا کورانے رجسٹر شوالے چھ دے کمو ٹول شمیر اتیا ذرا پنزہ ساوا درے او یا کورانو تا ورا سیدا
دا مشال ریڈیو خپرونے پا میڈیم ویوز یا منزنے سپوش پاک سوا یویش
پا لندو چپو یا شارٹ ویوز دو لزرا یو سل دیرش دیر لزرا پینزه سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتا کلو هرز
او دا انترنت دلاره پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام پاکی او صافی او ریدلی شی
او سم دروانی گاڑی ورستای ریپورٹ که چم پا پاکستان کی دا منحج الکران دا مشر تعلق دری لانگ مارچ ختم سوی خو سم جنی پشتنی لاترو سا بحث کشی چی آیا دا شاعت چوکو جنی وای دا پاکستان فوجو او جنی بیوای چی نا او دا دی طول خبرات رو زخات سا گتا ورسی دا هم دا غا موضوع اسرار المومند پا خپل چیرنیز ریپورٹ کی چیر دیتا
د منهج القرآن مشر تعلق دری دا لانگ مارچ پڑا زینی کارپوهان وای دا دی ترشا دا هیواد استیبلشمنت وو چې غوښتل یې جمهوري عمل له پاټلۍ وغورځوي خو بیا ځینې له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې قادری غوښتل د خپلې نظریې پر اساس د ولس د استحصال په وسیله له مذهبي قوت څخه سیاسي قوت جوړ شي په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین هم وایي د تعلق د تر شا د پاکستاني اسټابلیشمنت لاس وو
او د سیاسي عمل چې اوس پاکستان کې یو خاص څه باندې راغلی دی خپل عمل نه دی پاټلۍ نه وغورځي دوباره اگر کی ظاہر خبر ہے پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بعض اگر دی سیمی اور نڑیوال کوتن دی چ اگر پاکستان کی دی دو سر سوارلس پہ والا یو خاص قسمہ خلق استعمال ول بہر حال واڑی
خوب اسلام آباد کے دفاعی اور سیاسی چارو کار پو حسن عسکری وائی کچر دے تعلق دے ترشا پوزی اسٹیبلشمنٹ وہ نو دلانگ مارچ پہ دغا چلو رزو کے بعد یہ حکومت رنگا ولے وے
دیکھیے ابھی تو کوئی ثبوت تو نہیں ملا اگر چہ لوگ کہہ رہے ہیں
قسم خلق وای د دې ترشا اسټابلیشمنت او خو تر دې وخت پورې صدا سي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوی بل دا چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمیز شخړه هم نشته البته قادری دا سوچ کاو چې هغه به لزان سره خپل مذهبي پیروکار اسلام آباد ته بوزي او بیا به نور سیاسي ګوندونو او ټول ملک لا د سره ملګری شي او حکومت به وړنګوي او دویم سوچ یې دا کو چې دوی به سلو روزي په اسلام آباد کې ناشته وکړي او بیا به فوج راشي او حکومت به لمنځه ویسي خدا سي هم ونشو
فوج مجبور ہو جائے گی اور فوج اس حکومت کو جو ہے نکال دے گی
حسن عسکری جتھوی قادری غختل چھ مذہبی قوت سے خاص سیاسی قوت جوڑ شی
دیکھیے یہ جو ہے نا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مذہبی قوت سے
دا حق خلق بیچ له مذهبي قوت د سیاسي قوت د جوړېدو شوق لري او بیا د مذهب په وسیله د ولس احتساب کوي قادری د لانګ مارش کډونوالو ته د قران قسم ورکړی وو او هغه یې التی سار کړی وو بلکې هغه یې یو قسم ل يرغمال کړی وو نو دا غرنګ عجیب خلق ملک له مشکلاتو سره مخ کړی
په ستره کې عجیب قسم کې لوګ ملک کې لپاره مشکلات پیدا کرتے ہیں
کرپو خدم حسین وای کڅ هم د لانګ مارش لوجه اقتصادي نقصان وشو او ځنه خلکو خپل پیسې او قیمتي شیان د چندي پتوګه قادری ته ورکړل خود نو موړي په خبره د مارچ سیاسي ګوندونه د غیر جمهوریت قوتونو ضد یو موټی کړل
اقتصاد ته سوال دی ته شو یو فائدہ په کډول څه چې سیاسي عمل خلکو ته د سیاسي ګوندونو قیادت شعور او پختګي مخه تراغه دا کا د دې د سول سوسایټي حواله باندې مخه تراغه د سیاسي قیادت پختګي مخه تراغه او دی ایو د ستول سمرا مرستیال چې دی د اغي شوري پختګي مخه تراغه دا پکې د ټول نغټه فائدہ وا
د حسن عسکری په خبره د تعلق قدرې ضرورتیا چې په خپل سر یې دومره لوی لانګ مارچ وکړو خې چې په پاکستان کې جمهوریت حکومت کمزور دی
د زیاتوی باید چې پراتلونکي کې د دا قسمه قوتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو خادم حسین وایي د قادری لنګ مارچ د ناکامه کېدو وروسته داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې بیا څوک د اولس د دوکه کولو لپاره دا ډول ډرامه وکړي.
د اغي حسي شند شو په دې حواله او ما ته نخ کاری چې پر روانو سو وختونو کې د دې ډرامې د فیل کې دوه پس سبل نوې ډرامې جوړ کړی شي. د دې کریډټ دریو کیسه مخالکو ته دي. د دې کریډټ میډیا ته دي چې میډیا ځای په ځای هغه ټول سيزونه ښکارا کوم چې هغه دا خبرو کې دا په ترجمه عمل کې دا په حکمت عمل کې کم تضادو هغه خلکو ته وخت وروخت رسول. دویم د سول سوسایټي چې هغه د دې ډرامې نه متاثر نشو. دریم د سیاسي ګوندونو د شعور ته سلام کول پکار دي، د قیادت ته سلام کول پکار دي چې اږي خپل د ګوندونو په خپل کې اختلاف یو غاړه تکی خو او د عمومي فائدې لپاره د خلکو د ولس د فائدې لپاره یو خاص قسم موقف اختیار کو چې هغه د دې ډرامې په فل کې دوه منتج شو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې هم انتخاباتو ته یو څو میاشتې پاتې دي، کارپوه خادم حسین وایي د تارو قادری لنګ مارچ د غیر جمهوري قوتونو لخوا اخیری هڅوا چې په دغه هیواد کې جمهوری عمل لزن سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.